د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه د سر ټکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی نن به د کناډا او مکسیکو د چارواکو سره خبرې کوي. دغه دواړه هیوادونو او چین څخه په وارداتو نوموړي په ټیکس کې 25% او 10% اضافه کړي. د دغې له کبله نن په آسیا کې د ونډو بازار په ښکته تللی. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ وخت ته د رسیدو وروسته خارجي مرستو د تړلو اعلان سره پاکستان کې د امریکا په مرسته روان کارونه خطر کې پریوتی او افغانستان کې هم دیرش غیر دولتي موسسې تړل شوې. د شخړو او امن په اړه کارکونکي غیر دولتي سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي د روان کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 42% زیاتوالی راغلی. او د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیو څاڅکو ورکوونکو په ساتنه مامور پولیس نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوې. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې پاکستان کې د روان کال 2015 د پولیو ضد څاڅکو لومړی قومي کمپاین پیل شوې. په خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورې مونږ سره اوسې. د ډونالد ټرمپ اعلان سره د ګل په ورځ د امریکا او نړۍ د سټاک مارکیټونو پریوتی او د تجارتي جنگ ویرې زیاتې شوې دي. د آسیا او اروپا زیاتره سټاک مارکیټونو په ښکته غورځېدلي. د جاپان نیکی انډیکس 2.68% او د جرمني لوی سټاک مارکیټ خوښه 2% غورځېدلې ده. د امریکا درې لوی سټاک مارکیټونه ډاو جونز، اس اینڈ پی 500 او ناسډاک د یو نیم نه تر 2% پورې غورځېدلې ده. بلخو د امریکا خام تیل بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. د امریکا یو څلنیزې ادارې ویلي دي چې د ټرمپ 25% ټیکسونو سره به امریکا کې د یو ګاډي په بیا کې $3,000 زیاتوالی راشي. اقتصاد پوهان ویره لري چې ټیکسونه به ګرانی نور هم زیاته کی او د کمپنیو ګټې به هم کمی شي. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د خالی یا شنبه پر ورځ ویلي د امریکای صدر ډونالد ټرمپ لخوا د کینیډا په سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو په جواب کې به هیواد د امریکای په 1,550 ارب ډالر سامانونو باندې 25% ټیکس لګوي.
Tonight, I am announcing Canada will be responding.
نن زه اعلان کوم کینیډا به د امریکا تجارتي ګام په جواب کې د 1,550 ارب ډالر امریکایي سامانونو باندې 25% ټیکس لګایي. په دې کې بعد نه د ورځې پوري په 1.5 ارب ډالر سامانونو باندې په فوري توګه ټیکسونه ولګول شي او د هغې وروسته به د 1,520 ارب ډالر مالیت امریکایي سامانونو باندې په 21 ورځو کې ټیکسونه لګول کیږي چې کینیډایي کمپنیو ته د متبادل لټولو وخت ترلاسه شي.
ډونالډ ټرمپ د خالی یشنبه په ورځ د مکسیکو، کینیډا او چین نه امریکې ته درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه لګولو صدارتي حکم لاسلیک کړی. ډونالډ ټرمپ په ټولنیز میډیا باندې ورکړي پیغام کې ویلي د امریکایانو تحفظ لپاره ټیکسونه لګول ضروري و او په دغه درې واړه ملکونو باندې زور راوړي چې د فینټنیل په نوم نشئی توکو جوړولو او برآمد کولو باندې بندیز لپاره زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په کینیډا او مکسیکو غږ کړی چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. که څه هم د کینیډا نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې 25% ټیکسونه لګولی شوي، ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به د کینیډا نه راتلونکو خام تیلو باندې 10% ټیکس لګوي. د ټرمپ لخوا ټیکسونه لګولو فیصلې د امریکې دوه لویو تجارتي ملګرو کینیډا او مکسیکو سره د اقتصادي کړکیچ خطر رامنځته کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې تجارتي ملګرتیا په خطر کې اچولی. اقتصاد پوهان ویر لري امریکې ته درآمد کیدونکو سامانونو باندې ټیکسونه او د بهرنیو ملکونو ځوابي ټیکسونه په امریکا کې د ګرانۍ کچا نور زیاتولی شي. د مکسیکو صدر کلاډیا شنبام ویلی هغه د خپل ملک د اقتصادي چارو سیکرټری ته هدایت ورکړي چې د مکسیکو د ګټو تحفظ لپاره په امریکایي سامانونو باندې ځوابي ټکسونه ولګوي، خو حالات نورو خرابولو نه بچ کېدو لپاره د خبرو اترو لار پرانستي ساتلې.
تیر ورځ ما ویلی وو چې زما سره هیڅ فکر نشته، ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډیر مضبوط او ښه دی، او د دې وجه د مکسیکو اولس او کارکونکي خلک دي، څوک چې د خپل ملک مخ په وړاندې بوتلو لپاره هر ورځ کار کوي.
شنبام په ټویټر لیکلی دوی د وایټ هاوس دا الزام په کلکه ردوي چې د مکسیکو حکومت د مجرمانو ډلو سره اتحاد لري. چین د اتوار یا یکشنبه په ورځ په چینایي سامانونو باندې د 10% زیات امریکایي ټکسونو لګولو فیصلې غندنه کړې او ویلي دوی به د امریکې د غام په نړیوال تجارتي تنظیم ورلډ ټریډ ارګنایزیشن کې چیلنج کوي او د خپلو حقونو او ګټو پوره تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. که څه هم د چین د تجارت وزارت ویلي د امریکې دغه ګام د نړیوال تجارتي قوانینو خلاف ورزي کوي، خو په واشنگټن یې زور راوړي چې د دوی سره سپینې خبرې وکړي او همکاري مضبوطه کړي. د امریکې څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز کې مشر څېړنکار بریټ سټسر وایي د مکسیکو او کینیډا نه راتلونکي سامانونه د امریکې مجموعي کورنی آمدن یا جی ډی پی 3% او دغه ملکونو ته برآمد کیدونکي سامانونه د امریکې جی ډی پی 20% جوړیږي. ډونالډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه هغه به د ملک دننه کورنی پیداوار زیاتولو لپاره په بهرنیو سامانونو باندې ټکسونه زیاتوي او د یو مؤثره اقتصادي تګلارې په توګه یې د دې د استعمال ستاینه کړې. ټرمپ منلی چې په بهرنیو سامانونو باندې ټکسونه به په لنډ موده کې امریکایي خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي، خو زیاته کړې چې دا به په اوږده موده کې د امریکې صنعتونو ته ګټه ورسوي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به د یورپي اتحاد نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې هم ټکسونه لګوي. نوموړي ویلي یورپي هیوادونه د امریکې سره په تجارت کې ډېر بد کوي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سي.
د امریکا سر خار واشنگټن ډی سی سره نږدې په ریګن هوایی ډګر د غورځېدلي جاز د ملبې پاتې برخې راویستو لپاره نن بیا د لټون عمله په پوټامیک ریور کې لیدل شوې. په پیخه کې د مړو شمیر شپېته کسانو څخه تر اوسه د 55 مړو پیژنګلو شوي او راویستل شوي. په فیلاډلفیا کې د غورځېدلي جاز په اړه باندې د پلټنو وروستی حال څه شېبې وړاندې زمونږ همکار رحمان بونیری بل همکار نوشروان قلندر ته په لویه پښتونخوا خبرونه کې ویلي.
کلندر صاحب بالکل تاسو سم ویل چې سار کله په دغه پل را تیرې دمه د پوټامکس سند ملي ده نو اوس هم پکې واوره د واورې یخ لیدل کېده. دا ځکه ویل غواړم چې دا د تحقیقاتو او د امدادي کارونو په لړۍ کې دا یو مهم ټکی دی. پرون چې کله مونږ د امریکې د فایر وور وژونکو یا ایمرجنسی یا بیړنی ادارې چې کوم د واشنگټن ډی سي مشر ته وغوږ نیولی وو جان ډونلی ته، نو هغه وویل چې دی تر اوسه پورې 12 مړی لټۍ لانه دي لټول شوي او دا غي د پیدا کولو لپاره نږدې 300 غوته خور چې ورته وي یا پسین او اوبو کې دننه ټوپهون کې عمله چې داغه کار کوي لګیا دي. یو خدای چې تر اوسه پورې 12 مړی د دغه پوټامک سیند د ځبکه ندرا وکړ شي. پاکستان افغانستان کې ممکنه توګه باندې د چا په ځین کې د سپور راپورته شي دا خو یو ورکوټه سیند دی او په دې سیند کې دومره زیات خلک دي، نو امریکا هم دا طاقتور هم د دون وسایل لري ولې دون مشکلات دي. دوه شیان دي په دې کې مهم چې د امریکې د دې اپریشن یا د دې عملیاتو مشران وي غدا دي. یو خو پوټامک چې دی د دې کې دنه ډیر زیات خټه ده، د ډیر زمانه نه خټه جمع شوې ده او خړه خټه دا او ګټي هم پکې پرتی دي. دویم دنه ویزیبلټی لید چې دي هغه د دی ووري او د دی خټه په ځبان ګران دي. نو د دې سره ماشينان شته دي خو د خپل غوته خور چې کم ټیم دي یا دنه تلون کې خلک دي هغه ته ویل دي چې د امریکای په تربیتونو کې دا ویل کیږي چې یو کس مړ شوی دی او هغه برا پیدا کول ضروری دی. خو ژوند دې کس کم چې دا لټول کوي باید داغه ژوند ضروری دی هغه کې محتاط اوسي. نو دې ډیر محتاط اپریشن کوي ځکه تر اوسه پورې دولس مړي تر اوسه د نه دي لټولې. دویمه خبره دا ده چې د پوج د کور چې کم انجینیرینګ کور دی دا غي کرنل فرانسیس پیرا وای چې د جهاز چې کومه ملبوه هغه د روخ کې د پټرکونو کې وراچولې ده او هغه د تحقیقاتو لپاره لګل شوې ده. د دې نه علاوه دریم پدې کې چې کوم غټ پرمختګ د قلندر سیب هغه دالې چې د امریکا د وزیر ترانسپورټیشن چې کوم دی شان ډفي هغه وی چې فیډرل انویسټیګیټرز یعنی وفاقي اف بی آی چې کوم ده وفاقي تحقیقاتي اداره پدې باید د تبوکور کړی شي چې د جاز حادثه ولې وشوه. هغه ټاور هغه ځای کوم ځای چې جاز ته د کوزیدو او خطو یا راتلو اجازه ورکول کیږي د غوسه رابطه کیږي پکې خلک کم وو د جاز او د هلیکاپټر فاصله یو شان ولې د جاز او د هلیکاپټر په فاصله په وخت باندې آیا چې کوم بلیک باکس مل او شیږي په دې کم گفتگو شوی دا ورټول شي یا بیا په هلیکاپټر کې ناس خلک چې دی هغه نایټ ویژن ګوګلز یا دې شپې لیدونکو چشمه ولې په سر کړی وي. د دې علاوه قلندر صاحب نیشنل ترانسپورټیشن سیفټی بورډ چې دی هغه عموما داسې وی چې په دا قسمه تحقیقاتو کې په امریکا کې یعنی د کال 2000 یو راسي دا په لومړي ځل دا قسمه پیښه په امریکا کې بیا وشوه. د 9/11 د 9 سپتمبر چې کوم په امریکا کې دا قسمه پیښه شوې دا لومړي ځل چې هغه سودا سي پیښه شوې ده. نو دی وی چې دا قسمه تحقیقاتو کې نږدې دی تا د یو کال پورې وخت پکار وي او د کې مختلف اداري وي مختلف شواهد وي مختلف طریقې کار وي. نو تر اوسه پورې د امریکا د پیښه پوخ کرا اورون ټکه نشي ولکه چې تحقیقات او کتر اوس سم خطر غلي چې غلطي کم ځي کې وسنګ شوي دا پلټنی بکیږي. دویم دا چې پرون هم د اتوار پورز باندې دغه حادثه زې ته کم تاسویات کو د دې زنه 100 میلا یی دوا دونی میلا فاصله کې د زموږ سره د ریګن ایرپورټ او پټامیک سند غاړې ته د هغه کورنیو یا د هغه متاثر شو کورنیو ځنی غړي هم بوتلل شي وو کم چې په جاز په سورلو د جاز په حادثه کې د هلیکاپټر په کریش کې وجل شي د قلندر سره د غزې ته پرونه غم بوتلل شي.
ډیره مننه د ټولو تفصيلات راکولو باندې سره
هر کله
دا ډیو ټی وی دی د شخړو او د امن په اړه باندې کار کوونکې غیر دولتي سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 24% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په تازه رپورٹ کې ویلي چې په ګرد پاکستان کې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 4 اویا بریدونه شوي چې پکې 15 امنیتی ساتونکو او 6 ملکی وګړو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې دا ځل هم تر ټولو زیات وسلوال بریدونه او د تشدد زیات پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي.
لوګ جو محرومي ہے اس
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خلک د خپلو محرومو په وړاندې غږ پورته کوي او کله چې غوی ته د مذهبي انتها پسنده نظریه ورسیږي نو دوی خپل محرومیت د ترګری او تشدد په بڼه بدلوي. ریاست ته پکار ده چې د ترګری نظریاتي بنسټونه چیلنج کړي.
د رپورت تر مخه خیبر پختونخوا پسې په دویم نمبر زیات وسلوال بریدونه په بلوچستان صوبه کې شوي. ویلې شوي لک تر لګه په سلیریش بریدونو کې د 11 امنیتی عسکرو په ګډون 26 کسان وژل شوي دي. د پکس پر رپورت کې ویلې شوي چې د جنوري په میاشت کې د پاکستان امنیتی ځواکونو د ترهګرۍ ضد عملیات زیات کړي او لک تر لګه 115 وسلوالې وژلې دي. ویلې شوي چې دا د 2014 ورسته په یوه میاشت کې د وسلوالو تر ټولو زیاتې وژنې دي. د پاکستان حکومت او پوز په تکرار سره داوی کوي چې د ترهګرې ضد چټک عملیات روان دي او د ورستی ترهګر د خاتمه پورې دوام لري. سیډونکی د ترهګرې د زیاتوالي لامل د پاکستان او افغانستان کړکیچنې اړیکې غني.
کوئی بھی جو باغی گروپ
وسلواله ډلې د بهرنۍ مرستو نه بغیر دومره لوی حمله نشي کولای. دا ډلې خه تنظیم شوی وي، معمولا 50 یا 60 کسانې، لوی ګاډی لري، ځانګړي کالی اغوندي او جدیدی وسلې کاری. دا ټول اسانتیاوی د بهرنیو مرستو نه بغیر ممکن نه دی. نو پښتنه دا پیسې د کوم راځي؟
د پیکس د رپورت تر مخه پنجاب کې دوا، سند او اسلام آباد کې یو یو بریج شوی دی او د جنوري په میاشت کې د خیبر پختونخوا په لکی مروت، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې لک تر لگا و دیش کسان تختول شوی دی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته غواګیه. اوس راځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په یو ورځنۍ دوره کې ویلي دي چې د پخوانیو ناسمو پریکړو په سبب په ملک کې ترخګری ده او د ځواکونو وینې تویږي. وزیر اعظم په داسې وخت کې بلوچستان ته تللی چې په دې وروستیو کې هلته د تشدد پیښې سوا شوي. د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی د دغې نور تفصیل تستوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف په کوټه پوزي روغتون کې تر درملنه لاندې ټپي سوي عسکرو پښتنې ته ورغلي او بیا یې د تیرو حکومتونو پر پالیسیو نیوکه کړې دي.
بدقسمتی ده چې د تیرو وختونو د غلطو پریکړو په سبب نن د ښاغلیو او میندو اولادونه د هغو غلطیو قیمت په خپلو وینو ادا کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف له مرکزی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره نننۍ یو ورځنۍ دوره په داسې وخت کې کړې چې په بلوچستان کې په وروستیو کې د نامنۍ په پیښو په خاصه پر عسکرو او پوځي کیمپونو باندې د لیز وسلوال مرګونی بریدونه زیات شوی دي. د 13 جنوري په شپه د بلوچستان په بلوچي سیمه قلات منګوچر کې په یو ډلیز برید کې د ټپي سویو عسکرو پښتنه وزیر اعظم د کوټي په سیمه چ روختون کې کړې. په یاد برید کې د اف سی ځواک تلس اسکر وجل سوی او د دې برید ذمہواری نا قانونه ګرځول سوی. بلوچ وسلواله ډلې بی ال آزاد منلې و. د پاکستان پوز پر 13 جنوري په خبره کړي بیان کې داوه کړي چې د یاد برید په جوابي عملیاتو کې په قلات کې 12 وسلوال بریدګر وجل او د همدې عملیاتو په تړاو یې د بلوچستان په پښتني سیمه په هرنای کې هم 12 وسلوال وجل. خو پوز په خپل بیان کې د وجل سو شناخ او نور تفصيل نه دی ورکړي. په کوټه کې د یاد پیشي د ټپیانو د لیدو پر وخت د پاکستان د پوز مشر جنرال آسی منیر دوی ورځې وړاندې ویلي دوی هغه دوه مخي معیارونه شپیزنی چې د خپل بهرانيو بادارانو په لمسون ترهګری کوي.
نو د دې وزیر اعظم سمور دا توکل رو چې د ازمش په ملک امن راشي. د ازمش یو داسې شد امن ملکو ان چې د ډیرو ډیرو ځایو سره خلک د بلوچستان راتله. نن د ازمش په ملک ډیره سخت بدامنی ده. گئی لیویز والا مړی، گئی سی والا مړی، گئی څوک مړی، گئی ټارګیټ والا مړی. نو موږ د زده سزا ته وکول رو چې دی د ازمش په ملک بیرته امن راولي. هغه امن چې پر هره طریقه راځي باید چې دی دغه امن راولي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په غونډه کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی، گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل، مرکزی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو شرکت کړی. و غونډه ته د وینا پر وخت شهباز شریف ویلي په روختون کې یې لټپیانو سره لیدلی. هغه ویلي د پاکستان عسکر د ملک د دفاع لپاره و هر ډول قربانی ته تیار دي. وزیر اعظم په خپلو خبرو کې ویلي د پاکستان په تیر 80 کال کې دومره اتفاق او وحدت ته ضرورت نه پیښ شوی لکه نن چې څومره ضرورت دی. په وینا یې چې امن د پاکستان د ترقی لپاره لازمی شرط دی. د روان کال 2015 تر 3 فروری پورې په څلور لوی او ډلیز بریدونو، چاودنې او هدفي وژنو کې شاوخوا درویش پاکستانی عسکر وژل شوي او تر شل زیاته ټپي شوي. د ډلیزو زیاتره بریدونو ذمہواری بلوچ، بلتون خوشو، ناخانونه ګرځول شوي ډلو بی ایل ای او بی ایل ای آزاد منلي. بلوچستان د ملک تر ټولو لوی او شتمنه صوبه ده چې له ایران او افغانستان سره د پولې لرلو ترڅنګ د پاکستان او چین ترمن د عربونو ډالرو اقتصادي پروژې سی پیک مرکز هم دی. د گوادر په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د یادې پروژې پر چینی کارمندانو باندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو له لوري وخت نا وخت مرګونی بریدونه هم شوي. د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې ریپورت دی چې په صوبه کې په کال 2024 کې تر 303 زیاته د نامنۍ پیښې شوي چې په کې تر 201 اویا زیاته تنه مړه شوي چې لوی شمیر په کې د امنیتي ځواکونو د عسکرو دی. حفیظ الله ستوری، شیرانای، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پاکستان په نقلاره صوبه بلوچستان کې د تشدد پیښه سیوا شوې او حکومت هم هڅه کوي چې د طاقت د استعمال د لارې حل ته امن قائم کړي، خو څېړونکو وایي چې د امنیت خراب وزه د بلوچستان ډیره زړه ستونزه ده او تر کومه پورې چې د بلوچستان سیاسي، آئینی، اقتصادي او ټولنیز ستونزې نه وي حل کړی شوي، یوازې امنیتي ګامونه یا پوځي عملیات حل ته امنیت نشي پرځای کولی. د ډیوه خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په دغې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د ځینو څېړونکو په وینا بلوچستان کې یو تاثر د ډیر وخت نه موجود دی چې دلته کومه سیاسي بیقراری او اقتصادي بدحالي ده، د دې هر څه ذمہوار اسلام آباد دی. دوی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک اکثره پروژې بلوچستان کې وي، صرف سړک جوړېدل نه بلکې د بلوچستان د ټولنې پرمختیا لپاره اقتصادي هلې ځلې باید چې پیل شوې وي چې د مدو راهسې روانه پسماندګي، بیروزګاری او غربت یې راکم کړی وي. خو زیاتوي د بده مرغه دغه ټول ګامونه نه دي اخیستی شوي، نو ځکه خلک دې پروژو ته د شک په نظر ګوري.
یقینا چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی، د کومه وخت چې دا لانچ شوی دی، نو د بلوچستان په خلکو کې دا غو خدشات دي، تحفظات دي، خاص کر د گوادر چې کوم وسیدونکو دي، د مکران یا د بلوچستان د نور سیمو، هغه دا سوال لري چې چونکې د سی پیک ټوټل تعلق چې دی هغه د گوادر سره دی او په گوادر کې صورتحال داسې دی چې د سکلو اوبه پکې نشته، نو خلک به دا سوال پورته کوي چې دا په عربونو ډالر چې دلته خرڅ شولې د دې اغیزا پر مقامی خلکو ولی نستا.
د برتانیې د ګارډین رسپانی ویلی اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټری وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک په وړاندې خطرونو په اړه غیر معمولی سختی نیوکې کړي او د چین د عربونو ډالرو پانګونو پروژې سی پیک د راتلونکو په اړه سنجیده اندېښنې څرګندې کړي دي. چین او پاکستان دغه خبر ناسم بلل دي. پښپګوښتمه جنوري د سی پیک د امنیت او راتلونکو پاړه خبر شوی خبر کې د شنګجی لکول ویل شوی چې غنی بلوچستان او گوادر کې د چینیانو زد کرکا ده او بل دا چې زینیش دښمن قوتونه د سی پیک زد دی او دا ناکامه کول غواړي.
ګراوند ریالټیز هم وو بهت بری ډیسټربینګ، دیس می کوئی شک نه.
په بلوچستان کې ځمکنی حقیقتونه ډېر د پریشانې وړ دي او دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې د احساس شتون لري چې د ډېر وخت راهسه محرومه ساتل شوې دي او د دې پر ضد د غلطه تحریکونه هم روان دي. د بلوچستان سره چې د لسیزو راهسه کوم زیاتې روان دي، نو د دې حل پکار دی.
د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی جام کمال یو خبری غونډې ته ویلی وو چې د سی پیک ټول ټال پیسو کې صرف 9 سلنه په بلوچستان کې خرچ وی او نور پیسې د پاکستان په نورو صوبو کې مصرف شوی دي. بلوچستان کې بلتون غختون کې بلوس وسلوال ډلې دا پروژې د بلوسانو د وسایلو ترړون کې بولی او وای زکه په بریدونه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنه خپنی غزه واشنگتن ډی سی نه غواګی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو راهسي افغانستان کې نږدې ډیر شو غیر دولتي سازمانونو خپل فعالیتونه ځنډولې دي. اقتصاد پوهان وایي چې د امریکایي مرستو وزرول با په ځانګړي توګه د افغانانو خزو او ماشومانو ژوند اغیزمند کړی. د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو وایي.
افغانستان د مدیره حسې د خوراکي روغتيایي تعلیمي او یو شمیر نورو چارو برابرولو لپاره بهرنوم مرستو ته اړتیا لري. خو چې د کلنه د امریکا نوي حکومت د غمرستي ودرولې دي نو افغان اقتصاد پوهان یې لري چې د افغانانو ستونزې به سیواشي.
کچيري په دوی باندې مالی مرستي بنديږي نو دوی به یوازې په یوازې ونشي کولای چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کنټرول کې وساتي او د اقتصاد لپاره د کار وکړي، بلکې په افغانستان کې به یو مالی بحران رامنځته شي، خلک به له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ د سلو نه زیاتو هیوادونو سره د امریکا مرستې د ګول یا دوشنبه په ورځ د لا نور خطر سره مخ شوې، ځکه چې د صدر ټرمپ سلاکار ایلن ماسک ویل چې صدر د مرستندویه اداره یو ایس ایډ په تړلو رضا شوي. خاغلی مسک ویل چې یو ایس ایډ نه د چین جونا ډک یو بالیا پندوز جوړ شوی دی. د ای ایف پی خبری ادارې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت ترجمان عبدالرحمن حبیب لخلی لیکلی چې یو دیرش زئی او بهرنو ادارو چې د یو ایس ایډ څخه ملاتړ ترلاسه کوو په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي. د یو ایس ایډ په مرسته د یوې ادارې چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط ډیوته ویل چې د بهرنو مرستو ځنډولو سره د دوی د ادارې د یو نیم سلو نه سیواتنان بیروزګاره شوي دي.
کله چې فرمان صادر شو موږ ته دا ویره پیدا شوه چې کیدای شي موږ باندې به هم دغه موضوع اغیز وکړي، نو بالاخره همدا و چې د دې اغیز سره مخ شو. دفتر له خوا موږ ته خبر راکړل شو او بالکل دا ویره په موږ کې را پیدا کړل چې ورسته به موږ څه کوو، ځکه دفتر موږ د یو نامعلومه وخت لپاره بیماشه رخصتی ته یعنی واسطه.
اقتصاد پوهان وایي د مرستو کمیدل او غیر دولتي ادارو تړل کېدل په خاصه توګه افغان میرمنې او ماشومان زیات اغیزمن کړي.
ژمی هم دا او شدید ژمی ده د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې بشری مرستو ته ډیر ضرورت ده، په ځانګړي ډول د ماشومانو د زده کړو همدارنګه د ښځو په ژوند باندې خامخا تاثیر لري، ځکه دا مرستې اکثره په تعلیمي او تحصیلي او همدارنګه په صحي برخو کې جریان لري.
د افغانستان سره ډيري بهرنۍ مرستې په 2020 کال کې روسو له هغه پټه په ودرې دي چې کله طالبان بیا واکمن شول او په دغه هیواد کې د خزو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل.
هغه شرایط چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندې وي هغه ک طالبان اومني، نو کېدل شي چې دوی سره په ځینو برخو کې ځینې بنسټونه او ځینې ادارې او ځینې ډونرانو سره مرستې وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې پر روان کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان به کور اغیزمنو او حکومتي چارواکو ترمنځ خبري کامیابی شوه او انتظامیه لخوا د دوی غوښتنو د منلو باور ورستو احتجاجي پرلت ځنډول شوه. همدارس د حکومتي چارواکو د ډاډ ورستو د بنو میرانچا سړک د هر ډول ټرافیک لپاره هم پرانستل شوه دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو خبريال عدنان بیٹنی د سیمینه تاسو ته وایي.
بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي پرلد د حکومتي چارواکو سره د کامیاب خبرو وروسته په دریم ورځ پایته ورسېدو. پرون د بنو او شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي او په سیمه کې پوځي مشران احتجاجي پرلد ته ورغلي فو او د اغیزمنو ټولو غوښتنې یې منلې دي.
چې کوم دی 780 اف آی آر وا هغه وو ورتا کټ کیږي د سی ٹی ڈی په تھرو باندې شهدا پکې چې کوم دی دا د حق وو د ماشوم چې کوم پدې واقعیا شي شهید شوی وو او دین علاوه یو وړی کای بل بچای وو هغه زخمی وو نو هغه د پورا د پکیج اعلان هم شو کو د صوبایي حکومت په وساتت سره دا پکیج د تعمیل ویشي
د بکاخیل کډوالو کې مخه ته د شمالي وزیرستان اغیزمن د احتجاج څلور ورځې وړاندې د جنوري په وروستیو کې پیل کړی و. مزارچیان وایي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د کیمپ یو تنخی ماشوم وژل شوی او یو بل ژوبل شوی و. دوی د وژل شوي ماشوم مړی په احتیاجي پرلت کې اشحف و او د ماشوم کورنۍ د کیمپ اوسیدونکو او د اتمنځای جرګې مشرانو اعلان کړی و چې غوښتنو تر منلو پورې به د ماشوم مړی خاورو ته نه سپارل کېږي.
چې دا وشه دا ډېر دا ظلم شي او ویناو تیږي اک پناکه د میر د وزیرستان خلک چې کوم ملک ته غونډ په وینې سیر رنګ دی پانه جو تای د مهرباني وشي چې میر سره دا ظلم نشي او چې دا وشول دا ډېر دا
د برو پاکا خیل سیمه کې د کډوالو د پاره کمپ په کال 2014 کې د شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو ضرب اعظم له امینه به کور شوی اغیزمنو لپاره جوړ شوی فو کسم پوز ادا کوي چې عملیات بریالی فو او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړی ته حکومت په فوري توګه د کډوالو د ستنېدو لپاره پلانونه اعلان کړي خو د ایوی له چې وروسته زرګونو کورنۍ لا هم خپل سیمه ته نه دي ستنې کړي او په کډوالۍ کې سخت ستونزو سره مخ دي.
پلاس کولا کې ته هغه 2 کیلومتره علاقې د انسا پاکیږي او نه جوړیږي د خلک د دلته پند کړی دي. دویم دا چې ورپسې دغه خلک په ساغه خپل شند عادت په بند کړی دی. دویم هغه خپل غریب دی پیسې چې کوم حکومت سره پرتی دی خپل پیسې 15 میاشتې کې شپیش کیږي او ورسېږي چې دا حساب را دینه دا باندې شوی دی.
د حکومت شمیرو لمخې درویش زر ریجستر کورنۍ لا هم به کور دي چې هر کورنۍ ته 60 روپۍ میاشتنۍ مرستې ورکول کیږي. خود غیر رجسٹر کورنۍ شمیره لا هم ډیره سیاته ده. د اغیزمنو اصلي غوښتنه خپل کورن د خوندي ستنېدو حق لا هم نه دی پوره شوی او د نامعلوم راتلونکي انتظار کوي. ادنان بیٹنای دیوا بنو باکاخیل.
په پاکستان کې د کال 2025م د پولیو ضد اولنې کمپاین پیل شوی دی او بلوچستان کې چارواکي وایي چې په هغې صوبه کې به هم 15 ضلعو او سرخار کوټه کې نږدې 240 یونین کونسلو کې دا مهم روان وي او په ترس کې به یې 26 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم وي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په دغې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د پاکستان د نور ایالتونو سره په بلوچستان ایالت کې هم نن د ګل یعنی د دوشنبه د ورځې څخه د نوي کال اولنۍ د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپاین شروع شو. په دغه مهال د چارواکو لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د پولیو په ضد کارکوونکو په وینا د کمپاین په اولنۍ ورځ د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې کور په کور د 15 کالو څخه کم عمر کوچنیانو ته څاڅکي ورکول سلسله روانه کړې وه.
زمونږ په بارډر باندې زمونږ ټیمان شته دي دواړه طرفو ته شته دي هغه ورځ زمونږ ته د صوبایي سطح منی مشران راغلي وو. د بارډر دغه هم وکړه ماینه هم وکړله یو څه ضروري هدایت هم راکړه په هغې کې مونږ دغه هدایت په بنا باندې یو څه تغیرات راوسی دي په بارډر په ټیمانو کې او امید ده انشاءالله د بارډر ترتیبات موږ مکمل دي د واکسینو لپاره.
د پاکستان وزیر اعظم د سید چارو ماوین مختار برت د بلوچستان د پولیو ایمرجنسی مرکز مشر انعام الحق کوښنی ته ساس کې ورکول سره دغه کمپاین شروع وکړه او د پولیو د بیړنی مرکز د ویان له خوري دغه کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې او د ستر ښار کوټه په 22 یونین کونسلو کې به دغه کمپاین چلول کیږي. څه شاوخوا 1000 د پولیو ډلې په تقریبا 26 لک کوښنیان ویکسین کوي خو د کوټه پاته 3 یونین کونسلو کې به د سبا څخه دغه کمپاین شروع کیږي. د دې مخکې د صوبې د پولیو په والا حساس ځلو کې کوچنیان د بیلابیل نه جوړې څخه خوندي ساتلو لپاره ویکسین کولو او د سیټ روغتیا برقراره ساتلو لپاره په زیات شمیر میډیکل کمپونو لګول شوی وو او مریضانو ته په وړیا توګه درمر ورکول شو. تیر کال په صوبې کې د کوټي بلاک په نامه څلور ځلو کې د پولیو 14 پیښې تستیک شوی وې. سپکې وازې په کې لاودلا کې وو پیښې مخته راغلي وې خو د پولیو ضد کارکونکو چارواکي وایي چې دلته د پولیو څخه انکاری خلکو تعداد زیات دی او دلته د ګنده او بو په نالو کې د پولیو وارس د موجودګي اثر هم سته.
هر مسلمان ته زه دا خواست کوم دا سوال ورته کوم چې هر سړی د خپل پولیو ورکه خپل بچانو ته او کمپاره دی ورکه که څوک هر سړی وای چې پولیو دی یا دی دا غلطه خبره ده سراسر غلطه ده. هر سړی دی دا یو نه جوړی ده.
په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې دغه کمپین چلول کیږي چې هم دغه صوبې په گاوند کې پرته د خیبر پښتونخوا بزله ډر اسماعیل خان کې د پولیو د ګزر د نوي کال اولنی پیښه ثبت شوه. سدا ډول په پاکستان هیواد کې پر روان 2015 کال کې تر اوسه د ګزر د وړو د ماشومان شمیر یو دی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي تیر کال په بلوچستان کې د پولیو 2 په خیبر پښتونخوا کې 2 په سند کې 19 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې بی. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
پاکستان کې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو په ضد د ججانو و کسیزه بینچ اوریدنه کړې. د ریټایرډ جسټس جواد خواجه وکیل خواجه احمد حسین د دلایلو وړاندې کولو په وخت ویلي په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمې نشي چلول کېدی. په دغه اړه باندې د وروستي حال لا د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب پلو ته ځو چې سکایپ ته لاره سره ملګری شوی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه اشفاق صاحب، خوشاله.
الیاس خان صاحب کې دغه اوریدنې پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، دا د 13 راهسه دغه چې کم په پوځي عدالتونو کې دغه قضیه روانه دي، خاص کر د 9 مئی 2023 د پیښې نه وروسته چې کم یو سل درې کسانو پوځي عدالتونو ته لیکل شوي وو. که څه هم سپریم کورټ بیا دغه فیصله په کال 2023 کې کلدم ګرځولې وه چې د سیویلین ټرایل په پوځي عدالتونو کې نشي کېدلی، خو د هغې نه وروسته دغه انټرا کورټس اپیلونه په دې باندې راغلي دي او په دې باندې اوس دغه اورونه په سپریم کورټ کې روانه ده. په هغې کې نن کم دلایل وکیل مختلف وکیلانو وړاندې کړي دي، نو هغوی همدغه دریس خپل کړی دی چې د پاکستان د آئین د لاندې د یو عام وګړي قضیه په پوځي عدالتونو کې نشي چلیدلی، په یو مخصوص حالاتو کې خو دغه قضیه چلیدای شي. خو د هغې لپاره بیا هغوی د 1 آئینی بدلون حواله ورکړې وه، کله چې د پېښور د آرمی پبلک سکول دغه پېښه شوې وه یا په ملک د هغې نه وروسته ترهګرۍ پېښې سوا شوې وې، نو هغوی کې دغه دلایل دوی ورکوي چې یو ملک په حالت جنگ کې وي. نو بیا خو دغه رنګ د پاره هم د پارلیمان نه اجازت اخیستل کیږي، او که نه داسې نه وي نو عام دا یو انتظامی عدالت دی ته ویل کېدای شي، او د پوسټ کم چارواکي په هغه عدالت کې هغه څوک جج نشي ویلی که هغه یو میجر وي که کرنیل وي که بریګیډیر وي، هغه یو انتظامی سیستم د لاندې کار کوي او هغه ته چې کم برخ پر افسر سوایي هغه به هغه کوي، او د هغه نه د یو فیر ٹرایل تما نشي کېدی. د دوی دغه هم د ریزو چې کله د 9 مئی دغه پېښه وشوه، نو د هغې نه وروسته بیا د ISPR د لارې د پوسټ چې کومه یو اعلامیه مخې ته راغلې وه، نو هغه ډېره سخته وه او په هغې باندې دوی سخت خفګان او غبرګون په دغه پېښو باندې ښودلی وو. نو وکیلان دا وایي چې داسې یو پوسټ اوس په دې کې یو پارټي ده، او پارټي چې بیا کله جج جوړ شي نو د هغې نه بیا د منصفانه ټرایل اس قسمه هیله نشي کېدی. نو دغه اورونه روانې دي. په دې کې بعضې وکیلانو د هند مثال ورکړی دی، د پی ټی آی وکیل سلمان اکرم راجا چې په هند کې د سیویلین چې کوم ٹرایل دی د هغه په سیول عدالتونو کې کیږي، او هیڅ کلم داسې قسمه دغه موقع نه ده راغلی چې هغه ملټري کورس ته دغه خلک ریفر کړي وي. او په پاکستان کې هم دې لپاره یو قانون شته دی د ترهګرۍ قضیه وي، څنګه چې په دغه زیات خلکو د 9 مئی په خلکو باندې د ترهګرۍ دغه قضیه جوړې شوې د فعل لګېدلې دي. نو بیا د وکیلانو دغه وینا وه چې دې لپاره هم اینټي ټریزم کورس په پاکستان کې شتون لري، نو په کار ده چې دغه قضیه دغلته کې ورسوي. په دې باندې د یو جج ډېر دلچسپ نن خپل ریمارکس ورکړي، جسټس جمال بندوخیل صاحب. دغه دغه وینا وه چېرې یو حمله په سپریم کورټ وشي، بل حمله په پارلیمان وشي، او یو بل حمله په جی ایچ کیو پوځي مرکز باندې وشي، د پارلیمان او د سپریم کورټ چې کوم ملزمان وي د هغې ټرایل خو به په اینټی ټریزم کورټ کې چلیږي، او د جی ایچ کیو د ملزمانو ټرایل به بیا په پوځي عدالتونو کې چلیږي. نو دا درې واړه حملې د ویلې دي چې زما په خیال خو دا یو دی، په دې کې څه تفریق نشته، د ټیرریزم حملې دي. بیا تفریق ولې دی او په دې موقع باندې د آیا د سیویلین چې کوم دغه کورټ مارشل دی دا ممکن دی نو دغه قسم ریمارکس هم روان دي، دلایل هم روان دي، نور اورونه بیا د سبب اور په دې کې زندول شوی دی.
الیاس خان صاحب، په پاکستان کې دی وخت کې چې کوم ائتلافي حکومت ته د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ورسره نور ډلو یو وخت کې دی په خپل باندې د پوځي عدالتونو په خلاف په بیانونه ورکول کیسې به کې دی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت به په دغه باندې بیانونه ورکول او ښکارا به لګیا او چې لکه او به په دغه په حق کې به چې کوم دی نو ویناګانې کولې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پارلیمان غړي وو په هغه کې دغه غږونه اوس هم پراته دي، پر ټولنیزو رسنیو باندې خلک خبرې چې دغه په پوځي عدالتونو کې د ځنې بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکو کسانو چې کوم الته کې قضیه وي د هغه په حق کې به خبرې کول، ول به چیرې د دې خلکو مقدمه باید چې په پوځي عدالتونو کې وچلېږي. کنن دا قسمه حالات جوړ دي، د ملک میډیا سوای سړنکارو ته په دغه د خکارو نه حق ست چې دغه سړنو کې خلکو ته اكيد چې دغه سیاسي مشران په یو وخت کې د دې خلاف او چوکله په واک کې دي اوسې په حق کې دي.
جی بالکل اشفاق صاحب، دا خو اکثر لا چکم خلق په حکومت کې وی نو ای خو بیا وای چې دا هر سره روان دي کا ناجایز هم وی یا غیر قانوني هم وی غیر عیني هم وی، نو هغه وای دا ټیک روان دي او ټول عمر عمده غرنګ دلته نظر ضرورت لاندې باندې دلته مارشل اغان او ته د پاکستان پوځي عدالتونو هم په سټمپ لګول دا جایز ګرځولې دي، او دا غرنګ چې کم سیاستمداران دي هغه هم بیا دا غي سره شا په شا ولاړ وي چې کله ته غټه تر لاسه وي او دې کې چې ترکمه پوري اوس هم خاص کر چې د پاکستان کم مختلف بار کونسلز دي، دا غرنګ هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی، هیومن رائټس واچ دی، ایرو رزو کې چې دا اروپای اتحاد د بشري حقوقو مشر دی، اورډل سره د پاکستان د جی اس پی پلس سټیټس جج ارشتو لپاره راغلی او د پاکستان سفر کړی او چیف جسټیس او د پوز مشر او نور سیاستمدارانو او ایرانو سره هم ملاقاتونه کړي، نو هغه د دې هر څه مخالفت کوي په سختۍ سره، او دا هغه د غوینا دا چې د عام سیویلین ټرایل په پوځي عدالتونو کې نشي کېدی او دا د بشري حقوقو سرغړونه ده، او پاکستان دې د ټول هر څه ته پام وکړي، بلکې د یورپین یونین دغه مشر په دړکم ورکړې وه چې چیرې پاکستان د هیومن رائټس مسلې او دا د عام خلکو په پوځي عدالتونو کې دا ټرایلز ونډرول، یورپین یونین چې پاکستان ته کم سہولت ورکړي د جی اس پی پلس ته لاندې د پاکستان زیات مالونه په ارزان محصول باندې یورپی منډیانو ته ځي، دوی به دې ته بیا په جون کې بیا کتن هم کولی شي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته رسیدل او نن بعد د اسرائیل لپاره د امریکا خصوصي استازي سټیو ویټکاپ سره ناسته کوي. د نهي په ورځ به وایټ هاوس کې د صدر ترامپ سره لیدل کاته کوي. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ترمنځ دزبندي تر اوسه پورې پر ځای ښکاری او حماس درې نور یرغمل شوي اسرائیلیان آزاد کړي دي چې پکې یو د امریکا شهریت لرونکي هم دي. اسرائیل هم په لسهاو فلسطینی قیدیان خوشي کړي دي. توقع کیږي چې د غزا د دزبندې په آینده مرحله بحث په ټرمپ او نتنیاهو په لیدنه کې د ایجنډي اهم برخه وي. د لینډا ګرانستن راپور تاسو ته زموږ همکار فواد احمد لامه وړاندې کوي.
پنځه شپېته کلن کې چېکل چې د اسرائیل او امریکا دوه ګونی شهریت لري یو له هغو دریو کسانو څخه دی چې حماس د خالي اشنبه پورس خوشې کړل. هغه قریب شپاړس میاشتې یرغمل و سیګل او خزی اویوا د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په کفرزا کې د هغوی له کوره غزی ته وتښتول شول. اویوا د 2023 په نومبر کې آزاد شو او بیا یې د خپل میړه د خلاصون لپاره کمپینونه کول. سیګل چې ډیر په بدن خوار او زیړ ښکارېده، کورنۍ سره د مخامخ کېدو پر وخت جذباتي وو او خبر شو چې زوی له هم ژوندی دی. اوس هم د حماس سره دوه امریکایي شهریان یرغمل دي او اعلان شوی چې څلور نور امریکایان د حماس په ولقه کې مړه شوي دي. په دوه نورو خوشو شویو کسانو کې یوې د فرانس او اسرائیل شهري اوفر کالډیرون او بل اسرائیلي شهري یاردین بیباس دی. د بیباس ښځه او دوه واړه ماشومان هم یرغمل شوي وو. حماس ورته ویلي وو چې هغوی د اسرائیل په بمباری کې مړه شوي، خو اسرائیل یې لا د مرګ تصدیق نه دی کړی. د ډزبندې د موافقې پر بنیاد اسرائیل هم په لسو فلسطیني قیدیان آزاد کړل. همداشان اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي لاره بیا پرانسته چې د ورځې به 500 ناروغو فلسطینیانو ته ورباندې د تیرېدو اجازت ورکړی شي چې هر یوې د دریو کسانو سره د تداوی د پاره مصر ته ولاړ شي. د دې ډزبندې اوله مرحله صرف یوه ورځ وړاندې درغه پیل شو چې ډونالد ټرمپ د صدارت سوګند واخیست. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان وایي دا ټرمپ و چې حماس او نتنیاهو یې دغه موافقه ته راضی کړل. نتنیاهو وایي دغه په نظر ټرمپ د اسرائیل یو عظیم ملګری دی.
زه په دې باور یم چې په یو ځای کار کولو سره به موږ د اسرائیل امریکا اتحاد لوړو کچو ته اوچت کړو. زه یقین لرم چې موږ به د ایران د دهشت محور ته مکمل ماتې ورکو او زموږ خطه کې به د امن او خوشحالۍ یو نوې زمانه راولو.
کله چې د نه سیاسي شنبه پورز نتنیاهو د لومبي بهرني مشر په هیڅ وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره وګوري، نو د حماس سره د دزبندۍ د دویم مرحله په اړه به خبرې ترې هم پیل شي. په دویم مرحله کې د ټولو یرغمل شوو یا اسرائیلیانو خوشی کېدل، غزه کې اوږد مهاله دزبندۍ او له غزه د اسرائیلي عسکرو وتل شامل دي. نتنیاهو د آینده ګامونو په اړه زړه نازړه دی.
یوازینی کس چې حقیقت کې کولی شي نتنیاهو د دې معاملې په ساتلو مجبور کړي، هغه په خپل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دی.
د نتنیاهو د ائتلافي حکومت یو پخوانی سختدریځ اتحادي اتمیر بنګویر له حکومت وتلی او یو بل اتحادي بزال سموتریچ وایي چې که حکومت دزبندۍ ته دوام ورکړي نو هغه به هم استعفا ورکړي. دې سره د نتنیاهو حکومت ماتېدل شي او نتیجه به یې نوي انتخابات وي. په عین وخت کې اسرائیلي څېړونکي وایي ټرمپ د منځني ختیځ لپاره یو پراخ تصور لري.
موږ په هغو دوه غټو هدفونو خبر یو چې ټرمپ ټاکلی دی. یو یې دا دی چې ټول یرغمل کسان راستانه کړي، او دویم یې د امن او د سعودي سره د سیمه ییزې سولې په طرف ګام پورته کول دي. او په دې هم پوهیږو چې که د فلسطینیانو د شمولیت بغیر سعودي به ونه کړی شي چې ګام مخته کی دي.
په غزه کې د فلسطینیانو لپاره اولینه ترجیح د خپل کورونو بیا جوړول دي. ټرمپ وړاندیز کړی چې څباند یو میلیون فلسطینیان دي د غزې نه اردن او مصر ته ولېږدول شي، خو هم فلسطینیانو او هم اردن او مصر دا خبره رد کړې ده. د لندا گریټسټاین رپورت، فواد لامی، وی او ډیوا، واشنگټن ډی سی.
په پښتونخوا کې سوداګر وایي چې په ملکی کچه د سوداګر د سودا او ګرانۍ د کمی به وجود په مارکیټ کې تجارتي فعالیتونه نه دي زیات شوي او د توانایي د زیاتو بایو او ټیکسونو لوجه کاروبارونه په ځای ولاړ دي. د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې روان مالیکال په وړومبیو شپږو میاشتو کې د پیسو سرکولیشن منفی طرف ته تللی دی. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دغې د مردان څخه نور تفصیل تاسو وایي.
کاروباریان وایي په پاکستان کې د سود شرط 12% تراکوزه شوی او ګرانی 2.5% ده. دوی وایي کاروباری فعالیتونه د صنعتي پرمختیا سره اړه لري او په خصوصي توګه واړه کاروباریان د زیاتو ټیکسونو او د توانایي د ګرانو بې سره مخ دي چې له امله یې په بیروزګاری اثر پرې وته او تجارت مخ په وړاندې نه ځي.
او د ګورنمنت هغه خبره چې مارک اپ ریټ 12% تر راغې او انفلیشن 3% تر راغې نو په مارکیټ کې خو هغه سیزون نه ښکاری کنه خو د دې ریزلټ خو به موږ ته اله ښکاری چې ستا په ملک کې کنسټرکشن چې کم زموږه اداره ده چې زموږ کنسټرکشن اداره رواني هغه سره به چې کم دی نو زموږ دا موږ دا ټول تبدیلی محسوس کولی شو تر څو پورې چې کنسټرکشن ډیپارټمنټ نه دی روان دا گورنمنٹ سے کم دا اناؤنسمنٹ تھی انفلیشن دا سے شو یا مارک اپ ریٹ دا سے شو دا غی اس قسم سا اثر نگاری
دا سٹیٹ بینک میرے خائی روان مالی کال دا 2024 او 25 پا او میاشتو کے معیشیت کے دا پیسو زیادت والے چے پرمختیا تا ودا ورکڑی من پی نا سوا دری او یا عرب روپے تا تلے یاد بینک وائی تیر مالی کال 2023 او 24 ہم پا دی مودا کے پا دی رقم کے سلور سوا شپارس عرب روپے اضافہ شوی وا دا سٹیٹ بینک دا شمیرو ترمخا روان مالی کال دا جون رہا سے دا سود شرا دا 2% دولس فیصدی تراکو دا شوی او دا گرانے شرا په دسمبر کې 2.4% ریکارډ کړی شوی خو اقتصاد پوهان وایي د پرمختیا کم شره او رو اقتصاد د حکومت په ګټه دی ځکه چې اقتصادي پرمختیا مخ په وړاندې دی نو دې سره به د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاتیږي او په ګرانه کې به اضافه کیږي پوهان وایي خلکو زیاتې پیسې په سٹاک مارکیټ کې لګولې دي
چین انڈسٹری چې کوم دا هغه شان کې نیگیټیو کې راغلي دا د تیر کال نه هم زیات ثاني کې نیگیټیویټی راغلي د دې وجه هم پروډکشن نه شوی بل تر د تازه موږ اګریکلچر سېکټر وګورې نو پاره کې هم کمی والی راغلي او دا به وجه دا کوم چې زموږ میجر کراس دی هغه کې غنم والو مو هغه مونږ غنی والو او هغه مونږ کاټن والو نو هغه کې هم کمی راغلي کاټن چې کوم دې زموږ ټول ټیکسټایل انډستری چې نیچې تقریبا 60% هغه زموږ ایکسپورټس گروتھ اورینٹڈ سیکٹر دی او کاټن کې کمی راغلي دی وجه هغه سیکټر هم زموږ داسې
مرکزی بینک وایي روان مالیکال په میاشتو کې شخصي سانګې ته یو سل یو کم سلويخ کرب روپې قرض ورکړی شوی چې تجارتی فعالیتونه زیات کړی شي او معاشي پرمختیا ود بیا مومي د شماریاتو اداره وایي روان مالیکال په لومبه درې میاشتو کې مجموعي صنعتي پرمختیا منفی 1% ریکارډ کړی شوی و چې پکې مایننګ یا کانکنی منفی 6% پیداواری سانګه کې 5.5% او د ودانې په سانګه کې پرمختیا منفی 14% ریکارډ کړی شوی خو بیا د زراعت پسانګه کې 1.45% پرمختیا شوه چې پکې لایو سٹاک یا د سارو پیداوار 0.9% زیات شوه روان مالیکال په قامی بجټ کې حکومت د پرمختیا شرا 3.6% مقرر کړي خو نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانکونو روان کال د پرمختیا شرا د 2.5% نه تر 3% پورې اټکل کړي دا ریاض حسین وایس اف امریکا مردان
په عرب اماراتو کې د تعمیراتي کپنیو کارکونکي وایي چې باید پښتنو سیمو څخه ځوانان د ټیکنالوژي زده کړي وکړي د ډیوه خبریال عرفان بهادر یې تفصیل تاسو وایي
متحده عرب اماراتو کې جوړ شوې دی غونډه کې د پاکستان سیفټی پروفیشنلز تنظیم خلک را جمع دي او کارپوهان ځوانان په دې کار کې د نوي رجحاناتو په اړه پوهوي سیفټی پروفیشنلز د کار په ځایونو کې د مزدورانو ژوند د خطر نه بچ کولو کار کوي
د نن سیمینار مقصد سپیشلی دا دی چې موږ خپل هغه پروفیشنل چې کوم نیو کمرز دي او کوم ایگزیسټینګ کمرز دي هغه موږ په دې شي گائیډ کو چې نیو ډیپلوماس لکه نن سبا هر سړی نیبوش باره کې خبرې کوي نیبوش یو بیسک شی پاتې شو آیوش یو بالکل بیسک شی شو نن سبا یو عام لیبر چې کوم کیټګری دا هغه هم چې کوم دا آیوش او نیبوش کړی دی نو دي کې ډیفرنٹ لیول 6 لیول 7 راغلی دي
په عام توګه په کنسټرکشن یا تعمیراتي کمپنیانو کې ځوانان د سیفټی کورسونه کوي هغه ته نیبوش ویل کیږي او خو تنخواه ولکار ګڼل کیږي د دې تنظیم یو بل غړی وایي د هنر کې د مصنوعي ذہانت استعمال هم زیات شوی دی او نوې راتلونکو لپاره په دې اړه پوهه مهمه ده
لوگوں کو کیا کرنا ہے نیو ٹریننگز لینی چاہیے نیو سرٹیفیکیشنز لینی چاہیے
خلق لا پکار دی چی نوی ٹریننگونا او سندونا ترلا سکڑی او کزمونگ دا زوانانو سرا علم او ٹکنیکی پوہوی نو زیادی موکی باورتا ملاوی گی او نن سبا دا مصنوعی ذہانت میدان نوے دے خلق پکی لا دیر نشتا نو دغه طرف تا پام ضروری دے
دے غنڈا کی پشمار یوسو میرمن اخکار دی خو یو جنے وی دا سینه دا چې سیفټی پروفیشن تا جن کو لرا تک نه دی پکار یا پکې نشتا
یو ای میں کچھ چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن
عرب اماراتو کې خبر ادا ده چې دلته د جنس په بنیاد تفریق نه کیږي او پاکستانی ټولنه دلته د خځې ملاتړ هم کوي ما خپل رومبای نوکری دی او پاکستانی کمپنی سره کړی و او زه غواړم چې جنکای راش خپل هنر نه دی فائدہ واخلي
د سیفٹی په میدان کې پاکستانیانو ته د ستوندو پاړه د خیبر پختونخوا سیفٹی پروفیشنلز مشر وای د عرب اماراتو مارکیټ ډیر پرمختګ کړي او زمونږ ډیر خلک لا پوه نه دي.
د سګر خلک شته چې دا غي رور دی یا زوی دی یا نور خپل خپلوان دی یا په محله کې داسې کسان شته چې هغه ته د لیبر کټګوري ویزی هم هغه ته خپل کمپنی کې راوستي شي. نو د دې د کمپنی د بندش یا د ویزو د بندش د وجنه اغه کوم ټیم چې پاکستان ته بتلو چې کوم باغی ریکروټمنټ کولو اغه نن سبا نیپال او انډیا یا ډیفرنٹ کانټری ته ځي. نو زه دې سره ځانه شمیره چې دا ویزی بند دي یا نه دي خو یس پرابلمز دي.
د دې تنظیم د غړو په وینا ورسره شپږزر نه سیوا کارکونکو تړلې دي چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې نوکریاں کوي او په شخصي توګه دوی خپل ترمنځ د اړیکو جوړولو هڅه کوي چې نور ځوانانو لپاره د خو روزګار ترلاسه کولو ټریننګ ورکړي. عرفان بهادر، وایس اپ امریکا، ډیوا، یو ای.
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ سلاکار ایلان ماسک ویلي دي چې صدر ټرمپ غواړي بهرنۍ نړۍ ته د مرستو ورکولو اداره یو ایس ایډ وتړي. د یادې ادارې په سلګونو کارکونکو ته ویل شوي دي چې په واشنگټن ډی سي کې دفتر ته لاړ نشي. د پاکستان په ګډون د سلو نه زیات هیوادونه د امریکا د حکومت دغه فیصلې وروستو د امریکا د ممکنه مرستو نه د بې برخې کېدو د خطر سره مخ شوي. د ډیو خبریال صادق قاسم شاه په دغه نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ سهار وختي په امریکا کې د صدر ټرمپ په اداره کې د حکومتي چارو خوکولو لپاره د نوي جوړ شوي ادارې مشیر ایلان ماسک د نړیوالو سره د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ کې د مالی غبن په اړه وویل چې یاد اداره داسې معنا نه ده چې چینجې لري، بلکې د چینجو یو بال یا پنډوس دی. د یو ایس ایډ د ناساپي تړلو فیصلې مرسته اغوستونکي ادارې او ډلې حیران کړي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د یوې ادارې پروګرام افسره اتیا منیر ډالډا نه ده چې د هغې نوې پروژې د پاره به د امریکا حکومت د مالی مرستې منظوري ورکړي او کنه.
نه سر، موږ ته افیشلی فی الحال اس داسې ایمیل نه دی راغلی، بٹ وٹ وی ہرڈ تھرو آؤٹ لائک نیوز وغیرہ باندې چې موږ سباور دو نو هغه په بیا باندې چې موږ هغه ته خپل ایمیل او کوین وی آس فار دی ریسپانس، نو هغه وی ڈیو ٹو دی کرنٹ سچویشن اکی موږ ته اوس ته هیڅ ریسپانس لانه شو درکولې. سو دس از ہاؤ وی فاؤنڈ آؤٹ چې موږ ته لائک زبون پروجیکٹ کې دیشي اوبویسلی دا به بیا فریز کیږي.
13 میاشت چې کله د امریکای نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ نړیوالی مرستې ودرولې، نو د اتیا منیر په شان د ډیرو ادارو کارکونکو په زړونو کې یلی پیدا شوې. د صوبایي حکومت چارواکي ډاکټر بشرا رحیم وایي که دغه امداد بند شو نو جنگ ځپلې خیبر پختونخوا کې ډیر خلک به د پرمختګ موقعونه محروم شي.
نو مدد خو پکار دی، ځکه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان چې کوم معاشي حالت دی نو هغه کمزورې دی، او زموږ چې دی نو یو ډېره غټه آبادی چې دی نو هغه په چې زموږ ځوانان دي په هغې باندې مشتمله ده، او زموږ ځوان کول ډېر کارونه کول غواړي. نو ظاهره ده کارونه کولو دپاره علم هم ضرورتي او ستا چې کومه تجربه ده هغې هم ضرورتي، خو د پیسو هم ضرورتي. نو که هغه پیسې تاله خپل حکومت تله درکوي او که دغه امریکي حکومت یا که د بلچا حکومت هغې تاسو سره مرسته کوي، نو دا دی چې تاسو څنګه څه ترقیاتي کارونه یو عام انسان هم کولی شي.
د امریکې نوی حکومت د فرورۍ په درېمه په واشنگټن کې د یو ایس ایډ دفتر تړلې دی، او ایلان ماسک په یو ټویټ کې د ادارې د پیسو د لګښت کچه لیونتوب بللې دی. اتیا منیر وای هغې څه د 2.5 میلیون ډالرو د افغان کډوالو ماشومانو د تعلیم یو پروژې وړاندیز د امریکې حکومت ته لیږلې، خو اوس ناامید ښکاري. یو ایس ایل د نړۍ تر ټولو لوی واحد مرسته کوونکی اداره ده چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مرستې کارونه کوي. رپورټونه وایي د پاکستان په ګډون د سلو نه زیاتو هیوادونو کې یو ایس ایل د ښځو د روغتیا څخه تر پاکو اوبو، ایچ آی وی ایډز د درملنې، د انرژۍ د ساتنې او د فساد سره د مبارزې په شان ستونزو لپاره مالی مرستې کوي. همکارانو حمید الله او هاشم علي سره صادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. تاسو نه خلی اجازه خوشپول لري. د الله فمن. Thank you.